درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. افغانستان ته د پاکستانی متخصصانو د لیشلو په اړه د عمران خان څرګندونې د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخامخ شوي. طالبان د فاریاب د وروستیو پیښو په غبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کېم د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په حشر تر دې سر څلوېښت کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړی.
وروره ما سره نه ماسیې کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه سوکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت مینوالو لپاره پروګرام هم لرو. خو په پیل کې خبرونه لرو چې دا شیبه وړاندې کیږي.
امریکا د افغانانو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. روسیا وایي د هکرانو د یوې بدنامې ډلې غړي نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سري صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې پوینه په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږي پر پیاوړتیا خبري وسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ان بي سي ټلویزیون سره په خپلې تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. لنونو سکالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوي له پاپوانی ګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل شو او کوربه هیواد خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته بایلوده. په بل مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی
مخکې دې نشي. افغان کرکټ لوبډلې دغه سالې ته سفر وکړي، څو ورځې په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغانستان د نونس کلونو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن به پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر شلمه له پاکستان او درېمه به د جنوري پر 22مه له زیمبابوي سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عیني حال کې اعلان وکړ چې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو 25 کلنه موافقه پیل کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د نننۍ کتنې په اړه جزئیات د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویپان خبر سیوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشاله سوي دي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک قرباندې کیږي د روسیې لخوا مجازات باید سي. تر دې څو ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې څوارلس مشکوک غړي نیولي دي. پارام سمندرګي کې پروت هوا چونګا نن د سمندر په تل کې تریوي اورشندنی یا آتشفشان وروسته د تسونامي طوفان درتلو خبرداری ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د چونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامي طوفان درتلو خبرداری خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د چونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساینس پوهانو د اورشندنی ساحې ته څیرمه لویې چاودنې، تالنده او برېښنا تثبیت کړې دي. او د چین په جوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای کې پرون تر هر لوري په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي ښار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له ښاره به د باندې نه وځي. د 2.4 میلیون وګړو په دې ښار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د دوکانونو او د سینماګانو د بندېدو امر سوی و. په چین کې راتلونکې میاشت د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو نورو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې شي.
برنامه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني څپه 12:05 نیوي اوري. افغانستان ته د روزل شوي کاري بشري قوې د راستولو په اړه د پاکستاني صدر اعظم عمران خان څرګندونی د یو شمېر افغانانو او یو شمېر سیاسيونو پر غبرګون پرولای دی. یو شمېر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوي متخصص او په کارپوت ځوانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې عمله د ترتیا نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واکه د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني لومړي مرسیال امر الله صالح د دې موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي. د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
افغانستان ته د کار لپاره د روزل شوی او پاکستانیانو در اسولو پاړه د عمران خان څرګندونو ته د افغانانو تون جواب او خبرګون. پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وخته چی په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته پتیبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابداري په برخه کې روزل شوی کسان ولیکي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه د خبرې د افغانستان پاړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټي چې پکس نومیږي کړی دی. خلایل څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې پاړه پراخ سخت او تند خبرګونه خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم دا خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بلري. خالد سنگر چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غورځولو پایله بولي. هغه وایي پاکستاني صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپلو څرګندونو په اړه دقیق نه دی. ښاغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د غبرګون اوښتون کړی.
افغانستان اوس د هغو هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخ یې. موږ اوسمهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولی شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو له اړخه افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولی شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونگ پا افغانستان که شتون لرو مونگ کوله شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان سخ ساتنه وکړو، افغانستان تا لاس ورکړو او لشته ستونزو سخ اخلاص کو. پا هر برخه که مسلکی کسان لرو او همدغه مسلکی کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمیر سیاسيونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي طالبان د افغانستان په ملکي ادارو کې له افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم د یوې توندې نیوکې په توګه غبرګون ښودلی او لیکي پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو د رالیږلو او ښکاره لاسوهنې له امله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغې د پاکستاني صدر اعظم څرګندونې په افغانستان کې د شته کادرونو حاشیې ته د استولو په معنا بلل یو زیاتوي. دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پاتې شي. طالب چارواکو د عمران خان د سرګندونو پاړه زموږ پښتنې ته جواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستاني متخصصانو د شتون په اړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. له دې وړاندې هم د پاکستاني صدراعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو د داسې څه نه دي اورېدلي چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په لویدیس کې د وینجلې کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب ګل زینب کله چې د پنځشنبه په شپه 9 بجې خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په دیارلسمې امنیتي حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په دزو وژل شو. د کورنۍ د عدالت د اجرا غوښتنه کړې، خو طالبانو بیا په یو لیکنې پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. تفصیل
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وای خور یې د پنځشنبه په شپه 9 بجې د کابل په لویدیس کې ګولایي سیمه کې وصل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو له لوري وصل شوې ده. زینب د یو بانک کارکونکې او د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې وی بلې همکارې سره د خپل دیو همکار واده تتللی وی چې په خوشحالی کې ځان شریک کړي. خو کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کې نول. د زینب د دغې خور په خبره د موټر چلوونکی او خی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او څېړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
یوازې سلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم مې د خور په زړه ولګېدې او خور مې ځای پر ځای شوه. موټر ودرېد، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور مې دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دې وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړي په خبره دغې ناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روغتون کړي دي. خو د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغې کورنۍ اداره دوي. هغه لیکلي چې دغه ادعا هیڅ حقیقت نه لري. زینب وینځه میاستې کې دی چې کوژده یې کړې وه او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی وه چې تر راتلونکې یوې میاستې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
به رادیو ازادي گفت
له بده مرغه د دوی چلند له موږ سره لومړی داسې و چې دا پیښه یې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه دیارلسمه او اتلسمه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پیښه تاسو نه منئ نو چا کړي. وروسته دیارلسمې حوزې پړاو منله. وی ویل چې موږ بخښنه غواړو چې دا پیښه موږ کړي. بس همداسې دا موضوع د بخښنې تر حده پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې له یوې نړۍ هیلو سره یې هدف ګرځول کېږي. بلکې شاوخوا یوه میاست مخکې هم ورته ادعا سوې وه او ویل سوي وه چې طالبانو په کابل کې په امنیتي چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډېر ځله مطرح سوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه خبر کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي او که څوک یې له دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبې په ورځ وروسته له دې چې د نظامي کمیسیون مشر مختوم عالم ونیول شو پلویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یو بیان ازادي راډیو ته ویلي نوموړی خوشي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وی دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک د دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي له منځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټوله سیمه باندې، هېڅ جي کېم د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي. که چېرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي، مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري او په ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې یوه نیونه شوې وه د عبدالرؤف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرته طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی، طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې به د افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندي د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیر اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212 23 23.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن دا خبره د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر مورور ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلی خواه ده ملگرو ملتو ده بیرانوی و مرستو ده همجغی مسئول وی افغانان اوس محال یوازی مرستو تنه بلکه فعال اقتصاد تارتیال لری. جزیات پده راپور که
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارتن ګریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستو ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله د بودیجه به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه بیړنیو روغتیایي مرستو ژمنیو توکو خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارتن ګریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی ګریفت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارت د ټولو هغو همکارو او مرستو هرکلی کوي چې له افغانانو سره تر سره کیږي. ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکوي چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې. تر خوایې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګریفت د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 9.5 میلیارډ ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوایې افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پرې خودل شي څو د ملکی مامورینو تنخواه ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه لرو. د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدان او د غرس د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپل سیمې ته په هشر سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټې را بټ وهلی او هڅه کوي چې خپل ستونزې په خپل اواري کړي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي چا بیلچې چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونه کینیولې او د سړک لوړې جبري هواروي. کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورین سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغو کسانو ولستا د اسانتیاو برابرولو لپاره مټې رابډ وهلي. اشر کوونکي وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتره سرک په خپلو لاسونو او شته وسایلو وستلې او اوس د ترمیم چارې هم په خپله ترسره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړی دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی، د کورباغ د بر سر د خری کلی پورې او سالویخ 15 کیلومتر دی. وروره ما سره نه ماسیه کومک کلی دی، نه را سره تعلیب کومک کلی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي. سل سالویخ 15 کیلومتر سرک چې کوم دی، دا ما په ساړه سکړک روان کړی دی. په خوا دولت کې مې والی دی، اوس هم لګی ما سره پام وشي. زه د افغانستان سړی ما، د دې حکومت سړی ما، او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګنې ټولنو کارکوونکي هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوښتي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډېرې جوړ شوي کانالونه، ویلې، سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
عامه شتمنۍ د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو، او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي، ورځنی ژوند اسانه کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، هم یې د ملکیت احساس وکړي، او هم پکې خپله برخه واخلي، او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوښتي چې خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره خپله مټې رابډ وهي، خو له مرستندویه ټولنو غواړي چې باید دغو خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نورو موادو مرستې وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کورباغ لوی علاقه ده، واړه ډېر کلي په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډېر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلي دي، د غربت سره هغوی دغه خپل سرک کې لګی دي. په خپلو لاسو بیچارهګان چې دی کار کوي، مونږه د دغه ډبلیو پي او هم دغه غوښتنه لرو، نو که هغوی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکړي، دوه ګټې به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل بیا د فقر مخه ونیو.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګی شو، خو اوس بیا هڅه کېږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
تاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه ټول ورود ووړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غوړم د امارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور لري خپور کی. غواړم چې دوی د بعض خلک چې د خپل بعض چوکۍ باندې ناست دي، لکه داساتو کې دوی ډېر داسې پیسې خواته لږ زیات چکي یو په بل پلمه باندې پدي. زموږ امارت خراب نه شي، داسې خلکو د لاسه خرابېږي. او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران د موږ ډېر ښه خلک دي، خو خدای وکړي دغه واړم سم شي لکه د موږ مشران. مننه.
زه عبدالمحسن نصرت یم، د واشیر ولسوالۍ په اړه کې مې ولیدې. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کوي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعاله کې سمې کې.
عبدالوحید لوګر نه ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه شوله اول مبارکی ورته وایم د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدی خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي باید د افغانستان لمبر تاسې پیدا کړي چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجاو دیرش دقیقې په آزادی رادیو اوري اوسم لنډ خبرونه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وې د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ تجمن دي انټونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبري وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وې په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د دې ادارې و چارواکي ویلي په افغانستان کې زیات دي مایند او پلرونه خپل خواړه هم خپل ماشومان ته ورکوي چې لواجه وژغورل سي لنونو سکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوب کیږي کاناډا له متحده عرب اماراتو هند له جنوبي افریقا آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي چین یو اربیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ پیکینګ پاینه حل کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی په دوی کې هغه قسم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د بج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی په آرام سمندرګي کې پروت هیواد ټونګا نن د سمندر په تل کې تریوي اورشیندنې یا آتش فشان وروسته د تسونامي طوفان راتلو خبرداری ورکړ او د چین په جوهای شهر کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه و مثبتو پیښو راپور ورکړل سو
سپورتي خبرونه هم لرو
په کابل کې د سولې کپ په نوم د پاور لیفټینګ سیالي پرون پیل شوه د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یاد سیالي به د کابل خوست نیمروز پروان او هرات ولایتونو څخه د 130 ورزشکارانو په ګډون ترسره شي د دې ریاست د معلوماتو لمخې د لوبې د تنکیو ځوانانو مشرانو او تجربه لرونکو ورزشکارانو په کټګوري کې ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د خبر لمخې د لوبې د دوو ورځو لپاره د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي د دې لوبو هدف په افغانستان کې د پاور لیفټینګ ورزشکارانو هڅول پګوته شوې د ننګرهار د لالپوري په ولسوالۍ کې د والیبال سیالي ترسره شوې د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو سیالیو کې 12 ټیمونو ګډون کړی وو او 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېدي د خبر ځای په حواله د سیالي چې ونی وړاندې پیل شوې وي پایلو به ته د لالپوري او ګردی غوس لوبډلو لار موندلې و چې د لالپوري د والیبال لوبډلې په بریا سر پای ته ورسېدي د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې لمخې د دې لوبو په پای کې یو شمېر لوبغاړو ته مډالونه هم ورکړل شول د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې او د فوټبال نړۍ اتلتیک بیلبو اتلتیکو مادرید ته ماته ورکړه د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اسپانیا د سوپر کپ د نیمه پایلو په دوهمه لوبه کې د اتلتیکو مادرید لوبډلې د جمعې په شپه د ریاس فات په لوبغالي کې د اتلتیک بیلبو لوبډلې سره لوبه وکړه چې د پیوی ماته وخوړه اتلتیکو مادرید د لا لیگا په تیر فصل کې تل و خدا سل د اسپانیا سوپر کپ سیالیو کې پایلو به ته رسیدو وړاندې له سوپر کپ څخه بهر شو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده دا سیالي کله کیږي په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غږ آزادی رادیو ناوري لکه وړاندې مو جواب لري د افغان کرکټ بورډ د 2022م زیږدیس کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي.
ډېره مننه پښتانه صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې ته حاضر شوئ. که پایلې له دینه وکړو چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022م کال لپاره پلان اعلان کړی, البته د کورنی کرکټ لپاره که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنیو سیالیو په مخه خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلن او کمم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره شي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زونونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجودې دي. په همدې میاشت کې بیا د زونونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتنه سه آیا دا پلان په هر حالت کې د پلی کېدو وړ دی, ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو, نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزې په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه, خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مختزي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي, د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ پر وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړه باید ووایم, لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د رواني میاشتې په 21مه 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یوورځنۍ لوبې ترسره کړي, چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي, چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي, چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنه سه, په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي, افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي, نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي, چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي تر څو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیو نه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټه درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانانو قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تن تمرین کارې ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلین اور هارانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. انداز به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه وکړ، شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې شرا په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوب مې کړ، څو نه زه د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول. نګرار د مولي راړه خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غواړم چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دوباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی وای. بوکس سره د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو د ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واورئ چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک ته وایي اسانه ده، یعنې اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، بس سر په سر یې سملی ولا خپل دغه مشکلات سره مخ شوی. مڅیزه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې من دي خوړلې نو و نه ډوډۍ، بس هم د سپوله غوړ روانو، بوټونه شکېدلې او کالی نه و، بس را روان شوی.
په قاچاقي سفرونو کې ډیر ځوانان مړه او وژل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسیدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیګې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه، او نه داسې سوکل چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدل دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره وهلې ده، هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه د چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولای شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د لخپلې میرمن یو دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي اولاد دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوګوري نور توایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نخوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر اتک سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وی. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډیره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شوی یم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځانته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډیره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وې پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن 50 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Look at
انصاف نو شیروان سر وکڑے قبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر